شنبه د وریش په 28 د اگست ولسمه د ازادي رادیو د دې سات خبرونه له همدې شبي پیل شو او د ماشام ترو به جو دوام کوي. د خبرونه په منځني صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې خبري شي او په کابل مزار شریف لشکرګاه کندهار کلات خوست کردیز جلال آباد اسد آباد مهترلام پل علم او غزنی ښارونو کې د فم په سلا شر 15 هم نیولې شي. په دې نیم ساعت خبرونه کې زه احمد شیبر له تاسو سره يم. په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو اسلام آباد ته د افغان ولسمشر حامد کرزي سفر څارلای دی، خو مخکې تر هر څه خبرونه د مزار شریف په یو مارکیټ کې اور لګیدلو دکاندارانو ته مالی زیان اړولی. په مصر کې اسلام پلوه ډلو د اویا کسانو تر وژلو وروسته له خپلو پلویانو وغوښتل چې له مظاهرو لاس واخلي، او د لبنان شیاو په بیروت کې د پنجشنبې د ورځې چاودنه د سنی سخت دریځو کار وباله. د خبرونو تفصیل. د مزار شریف په یو مارکیټ کې پرون ناوخته اور ولګید چې دکاندارانو ته مالی زیان واړوه. دا اور د شهزاده بای په مارکیټ کې ولګیده. د بلخ د امنیت قومندانې د امنیت عامر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل. د اور لګیدو علت په دقیق ډول څرګند نه دی، خو اور د شهزاده بای مارکیټ له زیرزمینی پیل شو او د خدای فضل دی څوک په پیښه کې نه دی وشل شوی. په خو په مزار شریف کې د اور لګیدو یو علت د برېښنا توزیع بلل شوی و چې مزي به سم نو غزول شوی، او د خلکو بې اعتنايي او بې غوري هم د دې باید شوی ده چې داسې پیښه رامنځته شي. په پروان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر مشر وایي په دې ولایت کې د نوم ثبتولو په بهیر کې د ښځو ونډه خورا کمه ده. سلطان محمد نیازی ازادي راډیو ته وویل چې دا لویه ستونزه ده. په پروان کې د رای ورکولو بهیر د میزان په 15 پای ته رسیږي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات دوري په 14 متر سره شي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د نیپال د ټیم ترمنځ په سنگاپور کې لوبه روانه ده. نیپال پچا وګټله او بیټنګ افغان ټیم ته وسپاره. په سنگاپور کې دا ټو ټیمونو په ګډون به دا لوبې د اگست تر 15 دوام وکړي. په روانه خبرونه کې مو د دې لوبې له جریانه خبرو. له ازادي راډیو خبرونه اوري. په مصر کې اسلام پلوه ډلو د لاریونونو د ختمېدو غوښتنه په دې پسې وکړه چې لږ تر لږه اویا تنه په دغه هیواد کې د پرونیو شخړو پر مهال ووشل شول. د اخوان المسلمین ډلې ویلي وو چې د یوې اونۍ په مخه به د محمد مرسي د بیا ولسمشر کېدو لپاره هر ورځ مظاهرې کوي. لږ تر لږه 50 تنه پرون په مرکز قاهره کې ووژل شول، او د مصر په نورو سیمو کې د وژل شویو کسانو شمیر 40 تنه یاد شوی دی. اخوان المسلمین ډلې پرونۍ ورځ د قهرجنې جمعې په نوم نومولې وه، څو د هغو کسانو سلګونو کسانو پر وژلو اعتراض وکړي چې د چهارشنبې په ورځ وژل شوي وو. د محمد مرسي ملاتړي وویل له دوی سره یوازې اسلام پلوه کسان نه دي، د ټولنې د ټولو برخو کسان ورسره یوځای شوي دي. د محمد مرسي و ملاتړي اعتراض کوونکي وویل زه نن ډیر په قهر یم، دلته یوازې سلفیان نه دي راټول شوي. که تاسو وګورئ نو سلفیان به ووینئ، اخوانیان به ووینئ. د مصر د ټولې ټولنې استازي دلته شته. رسنۍ خبره پټوي او دا ښکاروي چې دغه خلک سم کار نه کوي. ټول خلک په لارو کوڅو کې دي، او د مصر په جنوب کې واک یو مخ له دوی سره دی. موږ هغه خلک یو چې زیاتې نه منو، او چې څومره زیاتې راسره کیشي هغومره خپلې مبارزې ته دوام ورکوو او تر اخره به ادامه ورکړو. که چیرته دوی زموږ اخري کسم ووژني، موږ به بیا هم تر اخره دوام ورکړو. د مصر موقت حکومت وایي چې د چهارشنبې د ورځې د شخړو د قربانیانو شمیر 640 تنو ته رسېدلی. اخوان المسلمین ډله بیا وایي چې د چهارشنبې په ورځ تر 2000 ډېر کسان هغه مهال ووژل شول چې پولیسو په قاهره کې د دوی پر دوو اعتراضي کمپونو برید وکړ. په عین وخت کې په مصر کې د شخړو له امله نړیوال اعتراضونه په ډېرېدو دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین اشتن وویل چې د مصر د تراژیدۍ درون مسؤلیت د دغه هیواد د موقت حکومت دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون د فرانسې له ولسمشر سره په ټلیفون خبري وکړې، او ویل چې جرمني به له مصر سره خپلو اړیکو ته بیا کتنه وکړي، او اروپایي ټولنه هم باید همداسې وکړي. د عربستان پاچا وویل چې دی د مصر ملاتړ کوي چې له ترورستانو سره مبارزه کوي. عبدالله څرګنده کړه چې دا د پوځي ملاتړي حکومت قانوني حق دی. د اردن پاچا بیا پر عربو شغ وکړ چې د هغو هڅو لپاره یو موټی شي چې غواړي مصر بے ثبات کړي. د مصر موقت حکومت د نړیوالو د اعتراضونو په اړه ویلي دي چې پر حقایقو ولاړ نه دي. په لبنان کې د حزب الله افراطی شیعه ډلې مشر په بیروت کې د جمعې د ورځې په بمی برید کې سنی سخت دریځ مسؤول وبلل. په دې چاودنه کې لږ تر لږه 22 تنه ووژل شول. حسن نصرالله پرون په یوې تلویزیوني وینا کې وویل په غالب ګمان تکفیری ډلو په دې چاودنه کې لاس درلود. تکفیری ډله هغه اصطلاح ده چې د لبنان شیعه سنی سخت دریځو ته کاروي. د پنجشنبه ورځې په بمی برید کې چې د بیروت ښار په یوې شیعه میشته کې وشو 300 تنه ټپیان شوي هم دي. حسن نصرالله وویل دا برید حزب الله نور هم دې ته هڅوي چې د سوریې په جګړې کې خپلې ژمنې پر ځای کړي. د لبنان د شیعو مشر زیاته کړه که اړتیا وي دی په خپله دې ته چمتو دی چې سوریې ته د جګړې لپاره ولاړ شي. حزب الله په سوریې کې د دولتي ځواکونو تر څنګ ولاړ دی. د سوریې د حکومت ځواکونه د سوریې له مخالفو سنیانو سره په جګړه بوخت دی. د سوریې په جګړه کې د حزب الله ونډې په لبنان کې د شیعو سنیو ترمنځ فرقه یي شخړې زیاتې کړې دي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات
سلام سهار منیک مرغه ز نجيبه زمانیم په مکړی د کابل او ځنلو شارنو د هوا حالات ته چې د سنتیګریډ په کچه د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې ده. نن په کابل کې اسمان شین اټکل سوی د تودوخه لوړ درجه 2 چټه 43، په کندهار کې اسمان شین دی د تودوخه لوړ درجه 2 چټه 25، په هرات کې هم اسمان شین دی د تودوخه لوړ درجه 3 چټه 21، په مزار شریف ښار کې اسمان شین دی د تودوخه لوړ درجه 2 چټه 28، او د جلال آباد ښار اسمان برګ دی د تودوخه لوړ درجه 3 چټه 25.
ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې ولسمشر حامد کرزی اسلام آباد ته روان دی. دغه سفر څارو او چیړو چې لا سراوړنې به افغانانو ته سوي. بیا به واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په زرګونو ښځینه پولیسو به استخدام کړي. په کابل کې پرونی چاودنې څوکونه واشه خو خلک یې زیانمن کړل.
زیان من ډیر زخته ډیر ولیدو کار نشته، دکان نام تړلې دي، څنګه پری دی په دې ساحه کې څنګه شته گزارو کی.
په خبرونه کې بنړیوالو ورسپانو ته کتنه هم وکړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي او په کابل کې له یو پلورون کې سره شغیدلی یو.
نن ملک خمار ده د قومې شه دی وکړه مالو تجارت کاوه.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته ځي. د ولسمشر د دفتر مشر کریم خرم ده تایید کړ چې افغان ولسمشر د روانې میلادي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې اسلام آباد ته روان دی. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې حامد کرزی به دا ځل هغه وخت پاکستان ته سفر وکړي چې په دې پوه شي چې څه مثبته نتیجه ورکوي. حامد کرزی تر دې مخکې 19 ځله پاکستان ته سفرونه کړي دي. اسلام آباد ته د افغان ولسمشر د نوي سفر په اړه له فریدې هوټ سیفي څخه اور.
د افغانستان حکومت له ډیری مودې راهیسې په دې ټینګار کاوه چې ولسمشر کرزی به یوازې له یوې ځانګړې اجندا سره اسلام آباد ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند ویلي و چې د جمهور رئیس د سفر به تشریفاتي نه بلکې یو عملی او مؤثر سفر وي. اوس چې دې سفر ته وخت ځانګړی شوی دی، د سیخکاری چې ځانګړې اجنډا برابره شوی او افغان مقامات دې ته سترګې په لاره دي چې د سفر به عملی او مؤثرې پایلې ولري. د افغان ولسمشر د دفتر رئیس کریم خرم ازادي رادیو ته په ټلیفون کې د تایید کړی چې ولسمشر کرزی به د اگست د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې اسلام آباد ته ولاړ شي، خو هغه د سفر د اجنډا په اړه څه ونه ویل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند اعزاز احمد چودري هم په دې اړه پرون په خبری کانفرنس کې خبري وکړې. وی ویل چې ولسمشر کرزی به د پاکستان له مشرانو سره په بیلابیلو مسایلو له هغې ډلې وروسته له 2014 کال د افغانستان په اړه خبري وکړي.
Pakistan and Afghanistan have a very robust relationship. It's not only political.
Chaudhary wai پاکستان او افغانستان په خپل کې پراخ اړیکې لري. دا یوازې سیاسي اړیکې نه دي، بلکې د سوداګرۍ او د خلکو خپلمنځي اړیکې هم دي. د افغان مهاجرو مسله او د دوار خيزو اړیکو یو ستر لیست د اجنډا لپاره برابر شوی دی. او معلوم دره ده چې وروسته له 2014 کال څخه بعد افغانستان د وضعیت په اړه خبري کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان د غرض ویل پاکستان ته د جمهور رئیس کرزی د سفر پر مهال به په سیمیزو مسئلو او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوبتلو وروسته حالت باندې هم خبري وشي. خو افغان مقامات په دې اړه چې دقیقا به افغان ولسمشر له پاکستانه د څه شي غوښتنه وکړي او اسلام آباد به یې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي که نه، په څرګنده توګه خبره نه ده کړې. دا مسله د دې سبب شوې چې سیاسي کتونکي هم د دې سفر په اړه ډیر خوشبینه نه وي. د کابل پوهنتون استاد لطیف نظری ازادي رادیو ته وویل چې فکر نه کوي د پاکستانی خبریالانو نظر دی د افغانستان په اړه بدلون کړی وي. دی وایي په ځانګړې توګه دا نش ویل چې دا اجنډا به د پاکستانیانو لخوا منل شوي وي. زه فکر نه کوم چې دا سفر به د افغانستان لپاره کومه ځانګړې لاسته راوړنه ولري. علت یې دا دی چې د افغانستان د حالاتو په اړه د پاکستاني جنرالانو په نظر کې بدلون نه دی راغلی. کابل هر کله ادعا کوي چې د افغانستان حکومت مخالفینو ته په پاکستان کې پناه ورکول کیږي او د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI لخوا یې ملاتړ کیږي، خو دا ادعا د اسلام آباد لخوا رد شوې ده. خو هغه څه چې تقریبا ټول ورته په یو نظر دي، هغه د افغانستان په ثبات کې د پاکستان رول دی. سیاسي کتونکي په دې اندي چې پاکستان کولی شي په کوټي او اسلام آباد کې د طالبانو مشران دي ته اړ کړي چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د چارواکو په حواله ویل شوی چې په قطر کې د طالبانو د ناکام دفتر په پرانیستلو کې پاکستان مهم رول درلود. د نواز شریف مشرۍ د پاکستان نوی حکومت شمنه کړي چې له کابل سره به خپل اړیکي خکړي او له پخواسه خبره د سولې په پروسی کې لا فعال رول ولوبوي. ولسمشر کرزی هم په همدې هیله د زلدا نواز شریف لیدو ته تللې او د دې ترڅنګ به له هغه وغوړي چې هیواد یې د افغانستان په سولې کې خپل مهم رول ولوبوي.
ازادي راډیو لورسته یو مهم پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت د زرګونو شزینه پولیسو د استخدامولو هڅې پیل کړې څو د راتلونکو انتخاباتو په امنیت ټینګېدو کې مرستندوی شي. د مدني ټولنې ځینې غړي په انتخاباتي حوزو کې د شزینه پولیسو کمښت اندېښنه څرګندوي. تفصیل له کابله له ناجی صاحب څخه.
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته یوازې اته میاشتې پاتې، د مدني ټولنې یو شمېر غړي په انتخاباتي حوزو کې د ښځینه پولیسو له کمښت څخه اندېښنه څرګندوي. د سولې او امنیت لپاره د ښځو مؤسسې مشره وږما فروغ د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د پولیسو د دویمې مشورتي غونډې پر مهال وویل کچېرې دغې ستونزې ته پاملرنه ونه شي، ممکن ښځې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې له ګډون نه پاتې شي.
کومه لویه ستونزه چې د نوم لیکنې مرکزونه ورسره مخ دي، هغه د ښځینه پولیسو نشتون دی. موږ په مجموعي ډول 1900 ښځینه پولیس په هیواد کې لرو. د ښځینه پولیسو شمیر کم دی.
دا وایي چې د کورنیو چارو وزارت څخه غوښتي چې په دې برخه کې عاجل اقدامات وکړي. د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د انتخاباتي حوزو د امنیت تامین لپاره د ښځینه پولیسو له کمښت سره مخامخ دي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مشتبه پتنګ وویل په پام کې لري چې په لنډ مهاله توګه زرګونه ښځینه پولیس پر دندو وګماري.
ما همراي وزارت محترم معرف،
ما د پوهنې وزارت او نړیوالې ټولنې سره اړیکې نیولې چې موږ د ټاکنو د بهیر د خوندي کولو لپاره دیار لزره ښځینه پولیسو ته اړتیا لرو، چې اوس موږ له هغې ډلې نه یوازې 2200 ښځینه پولیس لرو.
پولیس کې رسیدګي به هم سایتای مو کردنه میتونه.
خغلی پتنګ وویل چې له نړیوالې ټولنې او د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه غوښتي ترسو هغه شمیر ښځې چې د انتخاباتو پر مهال د کورنیو چارو وزارت سره همکاري کوي یو اندازه معاش هم په نظر کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دا امکان نه لري چې ښځینه ښوونکي د امنیت د ساتلو لپاره وګمارل شي. د افغانستان د پوهنې وزارت مرستیال ډاکټر شفیق سمیم د جمعې په ورځ له ازادې رادیو سره په خبرو کې وویل چې هغوی به په نورو برخو کې له کورنیو چارو وزارت سره همکاري وکړي.
د خپل حکومت سره کاری کو دائما، ولیکن دانش کو لسی او دانش ویل قطعی ردو ما چی زنانه استادان یا خزینه استادان هغه د دغه څخه د انتخاباتو په محل زنانه په وظیفه هغه ترسره کړي او دغه څخه استفاده وشي دا هیڅ ممکنه خبر ده دا اصلا وارده نه ده لکن طبیعي ده چې زموږ مکاتب هغه د پخوا په انتخاباتو په وخت کې زوی په خدمت کې وو اوس هم به انشاءالله زموږ تعمیرات په مکاتبو شي هغه په خدمت کې
له دې مخکې د مدني ټولنو یو شمېر ادارو له کورنیو چارو وزارت څخه غوښتي چې د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې د پولیسو بې طرفي په پام کې ولري او په سمه توګه د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته امنیت ونیسي.
د رواني خبري مجلې خبرونه په لاندې وړاندې کوو. د مزار شریف په یو مارکیټ کې پرون ناوخته اور ولګید چې دوکاندارانو ته مالی زیان واړوه خو څوک په دې پیښه کې ژوبل شوی نه دي. په پروان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر مشر وای په دې ولایت کې د نوم ثبتولو په بهیر کې د شزو ونډه خورا کمه ده. د افغانستان او نیپال د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه په سنگاپور کې روانه ده. تر اوسه پورې د افغانستان درې لوبغاړي اوټ شوي دي او درې شپېته منډې جوړې کړې دي. په مصر کې اسلام پلوه ډلو د لاریونونو د ختمېدو غوښتنه په دې پسې وکړه چې لږ تر لږه اویا تنه په دغه هیواد کې د پرونیو شخړو پر مهال ووژل شول. او په لبنان کې د حزب الله افراطي شیعه ډلې مشر په بیروت کې د جمعې د ورځې په بمی برید کې او بخشي د پنځشنبې د ورځې په بمی برید کې سخت دریځي سنیان مسول بللې دي. ټاکل شوی ده چې در دوه اونیو په لنډه موده کې افغان ولسمشر پاکستان ته سفر وکړي او ویل کېږي چې له پاکستاني چارواکو سره به په افغانستان کې د سولې پر حالو ځلو خبرې وکړي. نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان په اړه په خپاره کړو مطالبو کې د سولې مسله راخیستې ده خو د امریکا له سترګو یې دې مسلې ته کتلې دي. دوه ورځپاڼو نور کوم مسایل څېړلي دي. جان خالق کوزای کتنه ورته کوي.
فارن پالیسی خبرونه پر وستری کنه کې په افغانستان کې د سولې د عملی د سرنګوالي او په جګړو او د سولې په معاملو کې د امریکا د متحده ایالاتو د کړنو تاریخ ته کتنه کړي او په یو برخه کې لیکي د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره د سولې خبرې هغه وخت په ټپه ودرېدې چې طالبانو په دوحه کې په سیاسي دفتر د اسلامي امارت لوحه ولګوله او سپین بیرغ قرباني وزړاوه. طالبانو په دې کار سره ځانونه په بهر کې د یو جلا وطن حکومت په توګه مطرح کړل او جمهور رئیس حامد کرزي د دغه عمل په غبرګون کې له امریکا سره د اوږدې مودې ستراتیژیکي امنیتي تړون پر سر خبرې هم بندې کړې. فارن پالیسی خبرونه لیکي د قطر د سولې د خبرو غلط پایل د یو سولېز حل د مړینی اشاره ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات ځان اخوا دیخوا کوي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي او کنه. د خبرونه په باور دا به ډیره عاقلانه وي چې له 1950 څخه تر 1953 کلونو ترمنځ د کوریا په اړه د چین له کومونیست رژیم سره د سولې د خبرو او دغه راز له 1988 څخه تر 1950 کال پورې د ویتنام پر سر د شمالي ویتنام له کومونیستانو سره د امریکا د سولې خبرو تاریخ ته پام وړول شي. فارن پالیسی لیکي په دغه دواړو مسلو کې د ګیډون روز د کتاب جګړه څنګه ختمه شوه په استناد د امریکا حکومت هغه مهال له دښمنو ډلو سره ځکه خبرو ته کېناست چې نوی شو کولی او یې نه غوښتل چې له پوځي لارې د دښمن د ماتولو لپاره زیاته قرباني ورکړي او تاوانونه ومني. نتیجه دا شوه چې امریکا دا ډلې د هغوی سابقې ته له کتنې پرته په سیاسي لحاظ ومنلې. خبرونه زیاتوي په کوریا کې له یو کال جنگ وروسته څرګنده شو چې متحده ایالات نشي کولای چینایان له شمالي کوریا څخه وباسي نو د هوایي منلو ته مجبور شول. فارن پالیسی لګي د امریکا د پوز د وخت د لوی درسيزانو د کمیټې مشر جنرال عمر برادلی په 1955 کال کې کانګرس ته ویلي وو کوریا غلطه جګړه وه په غلط ځای غلط وخت کې او له غلط دښمن سره وه. له همدې امله متحده ایالاتو د جګړې د ختمولو لپاره له چینایانو او د هغوی د شمالي کوریا له متحدانو سره خبرې پیل کړې او د 1955 کال په اوړي کې دا جګړه ختمه کړه. فارن پالیسی زیاتوي په ویتنام کې هم په 1988 کال کې د وی لسیزې سترو حملو او بمباری وروسته معلومه شوه چې 15 لکه امریکایي ځواکونه نشي کولای شي د شمالي ویتنامیانو اراده ماته کړي او جګړه په ټپه ودرېده. د امریکا د وخت جمهور رئیس جګړه ختمه اعلان کړه او د شمالي ویتنام کمونستانو لموقع څخه په ګټه اخیستنی د کمونستانو تر واک لاندې یو متحد ویتنام اعلان کړ. فارن پالیسی د افغانستان په اړه د تحلیل په یو برخه کې لیکي په افغانستان کې له 12 کالو جګړو وروسته د امریکا متحده ایالاتو ونشو کړای طالبان له منځه یوسي او یا هم د افغانستان په سیاسي راتلونکي کې له ونډې اخیستنې محروم کړي. خو له طالبانو سره خبرې دا معنی نه لري چې متحده ایالاتو په خپل تیر تاریخ او یا راتلونکو کړنو سترګې پټې کړي. انګلستان چاپ ګارډین او ځینو نورو ورځپاڼو په افغانستان کې د وسلوالو لخوا د پارلمان د خزینه وکیلې فریبا احمدی کاکړ د تختولو د مسلې په اړه مضمونونه لیکلي. ګارډین د مضمون په برخه کې لیکي په افغانستان کې تختونه یو ستراستون زده او په زیاتو مواردو کې پیرندل شوی کسان او یا هم د شتمنو خلکو اولادونه او خپلوان د جنایتکارو ډلو لخوا تختول کیږي. دا ډلې د تختول شوو کسانو د خوشکولو په مقابل کې د پیسو غوښتنه کوي او یا په نورو جنایتکارو ډلو پلوري. په ډیرو مواردو کې په خپل طالبان او د هغوی متحدان دا کار کوي.
د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو ګډ عملیات روان دي. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی صالح محمد صالح ته په مرکه کې د دغو عملیاتو په اړه معلومات ورکړل.
اسلامانو مخالفینو په مختلفو سیمو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. د ننګرهار په حصارک کې هم یو څه تحرکات پیل کړي وو. ولایتي ادارې په وړاندیز باندې سختل درېشه د جمهور په هدایت باندې په حصارک کې همدارنګه د لوګر په ځای کې همزمان عملیات شروع شول. په حصارک کې د اسد د نقشې د لومړۍ نیټې رئیسې د 201 سیلاب خلوردو د څلورمې پلې لیوا په مشرۍ باندې د افغان ځواکونو ګډ عملیات ادامه لري. په دې کې د اردو سره د ملي پولیس نظامي پولیس او ملي امنیت نظیفین هم برخه لري. همدازه معلومات چې ولایتي ادارې ته د دغه عملیات سره رسېدلي دي، دوی په ډېرو کلو کې چاڼیز عملیات کړي دي. دوی هغه ساحې چې وسلوال مخالفینو ترې د مرکزونو په توګه استفاده کوله هغه هم له منځه وړي دي. شپاړه سوتانو پکې وسلوال وژل شوي دي او یو تعداد زخمیان دي او مهمات هم دوی ترلاسه کړي دي. د عملیاتو په جریان کې د افغان ځواکونو او د ولسي خلکو د کوم مرغوبلي راپور نه دی راغلی. ولې په دې وروستیو کې د ناور څنګه په ساحه کې داسې ګزارش ترلاسه شو چې دلته جګړه کې څو ملکي وګړي تلف شوي دي چې بیا هدایت سپاره شوی دا موضوع وڅېړل شي.
دغه شپږ کسان چې تاسو یاد کړل وسلول چې وژل شوي دي، دغه د عملیاتو له پیله وژل شوي که په دې وروستیو ورځو کې؟ خو داسې راپورونه هم شته په هغو سیمو کې چې عملیات شوي بیا هم وسلول فعال دي. د سیمو څخه د دغو کسانو د ایستلو لپاره څه پلان شته؟ دغه عملیات به بیا ترسره کیږي په هغو سیمو کې؟
ما د مخه ذکر وکړ چې دا بیا وروستی تصمیم وي، خو عملیات کوونکي ځواکونه تر هغه دنده لري چې تر څو د سړک ټولې سیمې د وسلول
د دفاع وزارت ویلي و چې زیاتره جنگیالي چې دی ولسوالۍ ترغلي پنجابي عرب او د نورو هیوادونو اتباع دي، ولې بهرنۍ وسلوالو دی ولسوالۍ ته یوازې مخه کړې ده؟
دغه تحلیل او ارزیابي رښتیا هم د ملي دفاع وزارت کړی ده او په دې ارتباط ټول تړلي معلومات چې د مغوی سره دي تاسو هم کولای شئ دا وینئ. دغه معلومات لرئ؟
دغه ملکیان چې تاسو ویل وژل شوي دي په همدغه عملیاتو کې وژل شوي که جلا جګړه شوې ده؟
نه، دا روښانه نه ده. ولسوال سره معلومات له مخې چې هلته په سیمه کې یو تن په شهادت رسېدلی دی او ملکي وګړی کوم یو بل تن ملکي وګړی زخمي و. نو د دغې پېښې په ارتباط باندې خلک عرض شوي وو چې د دوی د کور غړي یو یا دوه تنه چې یو شهید دی او بل زخمي، دا د وسلوال مخالفینو سره په جګړه کې دا تلف شوي دي. کومدیر د باد باندې ولسوالۍ د دنده سپارل شوې ده چې دغه خرجه وچېړي او دا معلومه کړي چې دغه پېښه څنګه رامنځته شوه.
بله، تاسو معلومات لرئ چې دغه عملیات به څومره دوام کوي؟
د دې باد معلومات هم څنګه نشته دی. د ملي دفاع وزارت او د یاد د سویا سره کور دي او یا هم د څلور لپاره لیوا په واکه خیر شي چې هغه ته تر کومه
بل. عبدالزاد صاحب، په سیمه کې خلک د بیا رغونې کارونه غواړي، خصوصا په همدې ولسوالۍ کې چې اوس عملیات روان دي. تر دغو عملیاتو وروسته به څه کارونه په دې ولسوالۍ کې تاسو پیل کړئ؟ خلکو تاسو څه ډاډ ورکوئ؟
جګړه تېره شي، عملیات وشي، د خلکو ضرورتونه په وجود راځي. د خلکو د استازو سره پرون هم ولی سر د ننګرهار یو ناسته وکړله او هغوی دغه غوښتنې درلودلې. ځینې ځایونو کې سنادي دیوالونه، ځینې بندونه، ځینې نورو ستونزونه یادونه وکړله. ولی سر دوی ته وعده وکړه چې نږدې ورځو کې به دوی ته د ولایت د مختلفو ادارو مشران راغواړي او دوی سره به یو ناسته کوي او هغوی ته به وظایف سپاري چې اشاره کړي پروژې عملي کړي.
د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی وویل د حصارک په ولسوالۍ کې د دولت مخالفه وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او دغه عملیات چې د زمري د لومړۍ نیټې پیل شوي دي، تر دې دمه پکې 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. هاخوا پرون په کابل کې د پامیر سینما له سیمې سره چاودنه وشوه، خو څوک پکې ونه وژل شول. دې چاودنې که د سر زیان نه دی اړولی، مالي زیان یې رسولی. په دې اړه له کابله له ناجیې ساپۍ څخه اورو.
د کابل په سینمای پامیر سیمه کې د مرمۍ ضد د یو لاند کروزر موټر د چاودنې وروسته یو ځل بیا خلک د ښار امنیت ته اندېښمن شول. یو شمېر دوکاندارانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې پیښه د جمعې د لمانځه نه مخکې رامنځته شوه چې خلک د جمعې لمانځه ته تلل. له دغه پیښې وروسته د کابل امنیې قوماندانې مرستیال جنرال داود امین له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې پیښه کې چاته مرګ ژوبلن نه ده اوښتي. دوکانداران ازادي رادیو ته وویل چې دوی ته زیات مالی زیانونه اوښتي. دوی هم ترنګ غوښتنه کوي چې دولت باید دا ډول پیښو مخه ونیسي.
زیان ډېر زښت ډېر ولید اوس مدا کار نشته. مثلا دوکانونه تړلې دي، څوک نه پرېږدي په دې ساحه کې چې مثلا ګشت گزارو کې. دولت نه آرامي غواړو، ولې خپله دولتي موټرو شخصي دولت موټر د انتحاری کړی ده.
سر نومرې مې ګرم با شو دغه هیڅ خوب باد دوت اس خلاص.
ویل کیږي چې د لومړی وار ده چې په کابل ښار کې د یو سوداګر موټر د چاودنې هدف ګرځي. امنیتي چارواکي وایي چې حاجی عزت الله د نېشنل افیول شرکت مسؤل و چې هېواد ته تیل واردول. له ډېرو هڅو وروسته ونتوانېدو چې د دغه سوداګر سره خبرې وکړو، خو امنیتي چارواکي وایي چې ممکن دغه پیښه د شخصي دښمنۍ له وجې رامنځته شوې وي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو امنیتي چارواکي وایي چې په دې اړه به څېړنې وکړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د اتصالاتو د شرکت لارې ازادي رادیو ته یو شمېر سیمسونه را رسیدلې دي. په هغوی کې بختیار سلیمان خیل د سروبي له وزبین څخه لیکي، کومې مرستې چې افغان حکومت له سیلاب ځپلو سره په سروبي کې کوي هغه دې بندې کړي، ځکه چې د ده په وینا دغه مرستې مستحقو کسانو ته نه ورکول کېږي. د پکتیا د سمکنیو له ولسوالي سمیع الله حلیمي تندر لیکلي دي، د معلمینو معاشونه ډېر لږ دي، باید لوړ شي. او د کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې افغانستان 15 شپېته رنز کړي دي او درې لوبغاړي تر اوسه سوسیدلې دي. نوروز منګل دغه اوس شلو بکوي یو دیرش منډې جوړې کړې دي.
د ژوند رنگونه
نوم ملک خمار ده، د گاو میشه دی و خو ده مالو تجارت بم کاون هغه باندې ډیر خپې یګم.
ښه، د تجارت سره کم کیږي دی گاو می خو دو شیانو
تجارت په دار کم باندې کیږي. هم شره سلار سی په خور ته وزم ته به ګوري کابل ته راول هغه بیا مون خرسو مون واس مون ګټه پکې وکو کساب راسی ورته ودریږي هغه واسه دا دونه منه د مسدا کیلو په دوه خرسو ما په دغه کې ډیر واردی ما و دا ټول عمر په دغه کې کار کړی دی په دغه باندې پیګم.
په گاو می کې څور پیګ
گومیشه 15 زرم غټی 3 زرم غټی 2 زرم غټی یو وخت راسی مالونه ډیر سی هغه تاوان تم جوړ سی تاوانم کوي.
تاسو دی گومیش په جای وای دا نورمال نه راولې، مثلا غوایان سخوندر غوا به دا شین اوس ګره د قصابې ته کلر سوس ټول دی گومیش غوخی دی کنه دا نور غوخی نست ولې دا مال نه راولې.
دا سی ګوساله راځي سی د سوات نه وست د بنیر نه هغه په پرموت راځي پیسو راځي شپېته اتیا به مالار پلوغل پوز د مونږ مسلک نه غوخه د شترانو پړه
د دې شتر غوخه او د نور غوخه کنه تر خم سره او پیزنو
د شتر غوخه سدا سره وای او د گاومی سی سدا سپینه وای سره پیزن سی کاروبار کړی.
بیا کومه قیمته ای؟
قیمته ګوساله ده.
پسونم راولی کته نام داشین راولی
پسونم مزار نه راولی الکان راولی 3500 نیم زره داسې ورته ولیدلې دي خدای 1500 روپیه ورته ګټي دا باز خل اخلي د ساتنه لپاره ساتي سلوک شخصي
د مول نه چراولی بیا په لار درته مرده
نہ جلبا آباد کې درخت دکان لرواغه کوي
څو کسې پکور کې
یو شل پنځیس کسانی
ښه به ډوړي موري ټول پکور کې پخې
ها ډوړي خزې پخې تناره باندې دوه تناره پخې تاسو دیګې پیکې ګرمې وبم دی هر سم جوړ دي واګانې لرو خس مس ماغه ته کې ورچې
چې دې مستیم لکور کې
دي ها شیدې مستیم لکور دي اوس
ښه کوم کار دی خوښيږي چې باید وکې
د ما خو کار خوښيږي چې دغه اش ته تل یو دادی خدای کور مې دی دلې خو پیسې نه لرم سوا دغه کار مې خوښيږي
ښه خدای وکړي هم دومره پیسې پیدا کړي چې خپل ارمان ته ورسېږي
تا دې خدای کامیاب کړي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د کرکټ له ډګره د خبر لرو چې د افغانستان څلور لوبغاړي آوټ شوي دي او یوویشتم اوور روان ده او یوازې شپږ منډې جوړې کړې دي نوروز منګل هم آوټ شو له همدې سره د خبري مجله سرته رسیږي.